پېښور کې د ورځې درې بجې شروع کوونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به مجید بابر باندې کې.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرا په اسلام آباد کې په دواړخي د چارو خبرې وکړې. په شمالي وزیرستان کې ماشومانو د پولیو واکسین ورکولو بهیر دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو او د وسلو کمښت سره مخ دي، خو د دې باوجود یې سویرو دونس ښار ساتلی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جرمني د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره په اسلام آباد کې په دواړخي دا چارو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په انګړ کې د جون په ومه په یو شریک خبري غونډه کې دواړو سیاستوال وویل چې د خپلو هیوادونو تاریخي اړیکې به دوامدارې ساتي. بلاول بټو زرداری وویل چې د جرمني له بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک سره په ملاقات کې د دواړخي اړیکو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ پر موضوعاتو خبرې وکړې. بلاول بټو زرداری وویل چې جرمنی د بهرنو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې هیله لري د طالبانو حکومت به د نړیوالو توقعاتو ته پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړه، موږ به افغانستان کې د نږدې 30 میلیونو افغانانو د بشري حالاتو په اړه خبرې وکړي. دا مهم وویل چې د افغانستان حکمرانان دې د نړیوالو توقعات پوره کړي. په دې توقعاتو کې ټول شمولیت، بشري حقوقو ته بشپړ درناوی او د ترهګرۍ پر ضد د ګامونو اخیستل شامل دي. په تیرو وختونو کې نړیوالې ټولنې د طالبانو نه د ټول شموله حکومت غوښتنه په بیا بیا کړې ده. په شمالي وزیرستان کې نن په دویمه ورځ هم ماشومانو ته د ګوزڼ ضد د څاڅکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون د جون پر شپږمه شروع شوې او د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام لري. د شمالي وزیرستان د محکمې صحت مشر ډاکټر وزیر خان صافي پرون مشال لري ته په دې اړه وویل،
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 50 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی.
چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو اته کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټول یې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د څاڅکو د ورکولو دا ځانګړی بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی. په پیښور کې وکیلانو د مرستیال کمشنر کارکونکو لخوا پرون د یو بل پر ضد احتجاج او کاربندي سترسره شو. د پیښور وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه بریدي وویل د هغوی یو ملګری وکیل غفران شاه د جون په درېمه ناوخته د پیښور د مرستیال کمشنر آفتاب احمد لخوا تر زورل کېدو وروسته هغوی په احتجاج لاس پورې کړی. خو د پیښور د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه پرون مشال لیروته ویل وکیلان د احتجاج پر مهال د ډیپټي کمشنر دفتر ته ورغلي او سیزونه یې مات رامات کړي او زیان یې رسولی دی. نوموړی وایي د هغوی احتجاج او کار بندیز بنند جون په ومه هم روان وی. بل پلو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د محکمې مرستیال ډایرکټر ریاض غفور وای صوبای حکومت هڅه کوي دا مساله په مناسب ډول حل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو وسلو کمښت سره مخ دي، خو بیا یې هم سویرو دونیس سیما ساتلې. زلنسکی ویلي چې روسي ځواکونه ډیر دي او زیات طاقتور دي، خو موږ په دغه لوري د جنگ لپاره ډیری لارې لرو. نوموړی دیاتوي چې کور په کور جګړې او د روسیانو لخوا ناتاره بمباری سویرو دونیسک او لیسچانس ښارونه په مرګونی ښارونو بدل کړي. بلخوا د جون په ومه سیمه ییز ګورنر سریهی هیډي په خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلي چې په سویرو دونیسک ښار کې سخته جګړه روانه ده. هیډي زیاتوي چې په لیسچانس ښار کې ښکاري داسې چې د روسي ځواکونو ډزو یو بازار او سکول په نخه کړی دی. د اوکراین په ولکه کې دا دوه ستراتیژیک ښارونه که د روس لاس ته ولوېده، نو د اوکراین په مشرقي برخه کې به ټول لوهانسک سیمه د روس په واک کې راشي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، افغانستان پرون زمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 500 اوریزو لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زمبابوې په سرخار حراره کې د جون په شپږمه ترسره شوه، افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته مقابل ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه. زمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 229 منډو هدف کېښود. د زمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره بیا افغانستان دا هدف په 15 اوور کې د دوه لوبغاړو په تاوان پوره کړ. د افغانستان لغاړي په بیټنګ کې ابراهیم زدران 121 او رحمت شاه 80 منډې وکړې. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مول مجید بابره اوریدل سپرا شو رپورټونو ته. د سواد کامی جرګه پروند سیدو شریف په ودودیا حال کې وشوه. د جرګې له صوبایي حکومت وغوښتل چې له چکدرې تر فتح پور پورې ایکسپریس وے په نوم سړک د کر کروندې ځمکو باغونو پر ځای د سواد سین په غاړه جوړ کړي. جرګې دړکه کړي چې که غوښتنې ته حکومت په لسو ورځو کې مثبت ځواب ونه وایه نو پراخ احتجاج به وکړي. بلخوا د سواد ترقیاتي کارونو مشر او په صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف غړی فضل حکیم وایي د کامی جرګې له غړو سره د حکومتي چارواکو خبر روانې دي. خو دې زیاتوي چې د سواد ایکسپریس وے جوړولو پریکړه حتمی ده. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې سیدو شریف ودودي هر کې په سلګونو د سیمې خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د ضلع د وو تحصیلونو نه مشرانو او د قانون پوهانو ویناګانې وکړې. جرګې ته د تحصیلي مټي بنوړې درون خان وایي
زما په کور باندې نن هم سره کرخې راښکو دي دیوال ته نشاندهي کړې ده. یو طرف ته د مال تسلی راکړي چې موږ ستاسو سره کینو تاسو مشاوره سره ایکسپریس وے جوړو. بل طرف ته هغه هلته کې کار روان کړی دی او دا ښکار خبره درته کوم که په داسې طریقه راځي نو زه به ټوپک رالم په هر حال به رالم.
جرګې ته د قمبر عمر علی شاه وکیل وویل چې حکومت د سوات موټروی لپاره کومه ځمکه اخلي هغه د خپل قانون سرغړونه کوي.
په 2020 کې لینډ اکوزیشن اکټ کې دوی رولز جوړ کړل. دوی باقاعده تور دا ویل دي هغه ځمکه چې هغه زرعي ځمکه هغه به د کمرشل پرپزز لپاره نه ایکوایر کیږي. دا ځمکه چې زمونږ نه اخلي دا د زد کې بي یو کمپنی ده او هغه له په 150 کالو د پاره دا غوي سره غاڼه کوي. زماره ته پوس نشته زه د ځمکې مالک يم. دا د عوامو مفاد نه ده. دا د زد کې بي حکومت مفاد ده. دې ته بالکل په یو طریقه باندې مونږ جوړ نه یو. دا د دې قانون خلاف ورزي ده چې تاسو جوړ کړی دي.
جرګه تر شپږ غنټو نه زیاته جاري وه او د سواد د بیلابیلو تحصیلونو مشرانو تجویزونه وړاندې کړل چې وروسته د جرګې ویان خورشید کاکاجي د جرګې غوښتنې د قرارداد په شکل کې د جرګې غړو او مشرانو نه منظور کړي.
د سواد د خلکو دا نماینده سیمینار په آبادو زرعي ځمکو باغونو مقبرو او تعمیراتي آبادو باندې د ایکسپریس وے د جوړښت په شدت سره مخالف دي. د صوبایي حکومت د بې ځایه ضد او اولس دشمنه رویه غندنه کوي او پر زور مطالبه کوي چې ایکسپریس وے په ستو دي د سواد د سیم په غاړه تعمیر کړی شي. ورونو د پریکړه تاسو ته منظور ده.
روسته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زیول کچری دغه غوښتنې لس ورځو کې منظوري نه کړی شوې نو دوی به سخت احتجاج کوي.
اوس ته تمن دا لار درکو چې د سواد سیم په غاړه یو باسه یو ځړه نقشه ده اریګیشن والا جوړ کړی دا د متاثرینو هم منی منګا د سره هم منو. خو که چا سر زوري وکړه بیا شاید چې بل جرګه مونږ کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه منو. بیا به خلک دا وایي.
د سواد قومي جرګې غوښتنو په اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او د سواد ترقیاتي کارونو مشر چیرمن پزل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
سواد ته خلک زموږ عوام دي زموږ قوم دی موږ سره ناسته محکم کړی دا بیا بم کو او دو ته چرته موږ نقصان نه رسو. دا یو مخه ده غټ پروجیکټ دی وړوکی پروجیکټ نه دی. دا مخامخه کول دي سواد د تقدیر د بدلېدو دی. د دو کم ټیکنیکل ټیم چې دی انجینران په هغې د تور باندې د دو سره ناسوم دي بیا بم ناسي څومره پاسیبل چی مونږ کوشش کوو چې یاره دو په خوښه باندې مونږ کار وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتره سړک جوړولو لپاره 85 ارب روپۍ ایښو دي او دغه سړک جوړولو پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د مې په 6 نیټه بریکوټ کې کړې. ځایي اولس وایي چې د موټروی سړک زیاتره د خلکو د کروندو او باغونو کې تیریږي ځکه دوی ته دغه منصوبه قبوله نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي وايي په سیمه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په هدف یې له پرون راهیسې یو بل ورځنی ځانګړی کمپاین پیل کړی دی. د هغه وروسته د چیروان زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو اته مثبتې پیښې ثبت شوې. چارواکي پر ولس غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین واخیستو ته حاضر کړي او د معذور کوونکو ناروغیو د بشپړ خاتمې په چارو کې مرسته وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې شته. د عمر وزیر رپورټ ورو.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی مشال ریډیو ته وویل چې د جون شپږمې نیټې نه شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي ځانګړې مهم پیل شوې چې یو اونۍ یعنی د 14 جون پورې به دوام ولري. دوی وویل چې روان کال شمالي وزیرستان کې اته د پولیو کیسونه مخې ته راغلل، اته ماشومان د ناروغۍ نه معذور شول. خو د په وینا د ګوزن ناروغي وایرس خور شوې اندیشمن دی چې نور ماشومان به د ناروغۍ ښکار شي. ډاکټر وزیر خان وویل
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 50 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی. تاسو ته خواست دی چې په کومو ځایونو کې زمونږ ټیمونه ناست یا کلیو ته درشي نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو خپل ماشومان کورونو نه دې سنټرو ته راولئ چې هغه ته ویکسینیشن وشي او هغه ته د پولیو ډراپس هم ملاو شي. ځکه چې په شمالي وزیرستان کې مونږ سره د پولیو کیسونه اتو ته ورسېدل. خو دې مکې که چېرته ماشومان مونږ ویکسینیټ نه کړو نو مونږ ته به مزید دا خطره ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
د پولیو دغه مهم لپاره د صحت محکمې او مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ټیمونه تشکیل شوي. کور په کور، حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. د امنیت لپاره یې پولیس سرتیری ګمارلي. خلک باید د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. روان کال پاکستان کې اته د ګوزن ناروغۍ کیسونه شوي او دغه اته وړه کیسونه په شمالي وزیرستان کې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په بلوچستان کې جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره د سیاسي اتحاد اعلان کړی دی. دې ګوندونو په عین وخت کې تور پورې کړی چې د لومړي پړاو په ټاکنو کې چې 13 میاشت وشوې درغلی شوي دي. خو د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي او وایي چې په د لومړي پړاو په انتخاباتو کې څوک د هغې په نتایجو څوک اعتراض لري نو دې ادارې ته دې رسمن شکایت وکړي. ایوب ترین حال راکوي.
جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دي چې دوی په ګډه سره د یونین تحصیل او ښاروالۍ چیرمین او مرستیال چیرمین وټاکي. دا خبره د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډیپټي چیرمین او دریم زیارتوال د جون په شپږمه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع وویل چې صوبایي حکومت او انتخابي کمیشن د لاسوهنې برسېره جمعیت العلماء اسلام تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي.
نه دا لوکل ګورنمنت نظام سم نظام ولې او نه دا الیکشن سم الیکشن وي. د صوبایي حکومت په حواله باندې انتهایی مداخلت بلکې کړه. دا وایم چې 200 او پیسې او سرکاري مشینري هر وزیر د خپل حلقې کې دا تمام استعمال خو دغه باوجود سیاسی او جمهوری قوتونه دومره او کارکنان دونه همت وکړي چې دا په بلوچستان کې تاسو ولې چې جمعیت العلماء اسلام په اول نمبر باندې رالی.
و دې خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د بلوچستان پخوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د انتخابات پر مهال چې کوم نظام جوړ شوی وو هغه ډیر بیکاره او ګډوډ وو.
دا موږ د خپل ولس مشکور یو، شکرګزار یو چې د دې باوجود خپل پارټیانو ته دغه
اکثریت یا دا ګټ ورورسوله خپل قیمتي ووټ ورکي د دوی له خوازه د داندلی خپل شکلونه دا د داندلی نوې او په دې معنی ډیر لړلې شکل یو بیا پولینګان بیا واډونه چې موږ د الیکشن کمیشن د پاکستان د فیډرل ګورنمنټ سره ټول مطالبه ده او دوی د کمیشن جوړ کړي دغه دراسي چې دا قصور په چا کې وو صوبایي ګورنمنټ کړي د الیکشن کمیشن کړي
په دې ترڅ کې چې مکله د مسلم لیگ نون ګوند د صوبایي مشر جمال شاه کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه زیاته کړه چې دوی به یوازې د هغه جماعتو سره سیاسي اتحاد وکړي کوم چې په مرکز کې د پی ډی ایم برخه دي
له موږ سره تر اوسه چار هفته په دغه ولانه کړي یقیني خبر ده چې موږ په پی ډی ایم پارټیانو کې زموږ به ترجیح هغه وي
دلته ډېری کارپوهان د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه سیاسي اتحاد یو لوی بدلون ګڼي او هیله څرګنده کړې ده چې په راتلونکي کې به د صوبې پر سیاست باندې د دې ښې اغېزې پریوزي په دې اړه به غوږ سو په کوټه کې خبریال سید علي شاته
د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي دا همیشه که د قومي اسمبلی انتخابات وي که د صوبایي اسمبلی دي بیا که د کونسلر دي دا یو د بل په ضد درېدلې دي د دې وار هم ولاړو د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي دالته که ته وګورې نو د دواړو سیاسي ګوندونو زیات سیټان دي هغه ګټلې دي نو دا یو اهم قدم دی د دواړو سیاسي ګوندونو لپاره د نورو سیاسي ګوندو لپاره دا د خطرې ګنټې ده
دلته خبره ده د ونې ورده چې د مې په نوښتمه نیټه په بلوچستان کې د سیوی بلدیاتي انتخابات پر مهال په سیاسي ګوندو کې تر ټولو زیات چوکۍ جمعیت العلماء اسلام ترلاسه کړې وې دا ځکه چې جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوام پارټي دا وخت هم په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف برخه ده په دې اړه مشکله د حکومتي جماعت یعنی د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی په صوبه کې د امنیت او ترقۍ په خاطر نه یوازې د هر چا سره و احتیاط کولو ته چمتو دي بلکې په اپوزیشن کې هم و ناشته غړی نه دی وتلی
غواړو چې څوک زموږ سره احتیاط وکړي د علاقې د امن او د خوشحالۍ او د یووالي لپاره نو د دې لپاره موږ د هر چا سره احتیاط ته تیار یو که نه کوي نو په اپوزیشن کې هم کښېناستو ته تیار یو خو د جمهوریت یو
په بلدیاتي انتخاباتو کې د داندلی یا درغلی په اړه مشکله په کوټ کې د بلوچستان د انتخابي کمیشن د ویاند غوث بخش سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د بده مرغه په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي جماعتو له لوري دغه ډول تورونه لګېدل یوه عادي خبره ده او که د چا سره څه ثبوت وي نو په کار دی چې د الیکشن کمیشن سره یې شریک کړي پر هغه باندې به د انتخابي کمیشن له لوري هرومرو د ذمهدارو کسانو په ضد ګامونه پورته کړل سي یا دی وی چې د کوټې او لسبیله په چپه د بلوچستان په دوه درزلو کې بلدیاتي انتخابات د مې په نوښته باندې تسوي وو د لومړی نتیجو د لارې په دې انتخاباتو کې لومړی آزاد امیدواران کامیاب او زیات چوکۍ تر لاسه کړې وې پر دویم نمبر باندې جمعیت العلماء اسلام راغلی وو خو امکان دی چې د انتخابي کمیشن بلوچستان لخوا به په بشپړ توګه د دې انتخاباتو سرکاري نتیجه نن د صوبایي الیکشن کمیشن له لوري په یو خبري کانفرنس کې اعلان کړل سي
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
چاروا کې وای دروان 2022 کال د میل لومړی نیټه راځي ته خبر پښتونخوا په غرنۍ او ځنګلي سیمو کې د اور لګیدو ته 300 زیات پیښې شوې دي په خبر پښتونخوا کې د امدادي کارونو ادارې ریسکیو یو دوه دوه یو بیان مشال لوي ته ویل چې د محل په شانګلا سوابې ملکند او ځینو قبایلي ضلعو کې لګیدلي اورونه لا هم مړ شوي نه دي چارو پوهان وایي په دومره لویه کچه د اورونو پیښو ترشا د اور لګیدو پیښو تر شا له قدرتي وجوهاتو سره سره غرنۍ سیمو ته د سیلانیانو د تګ او بې احتیاطۍ تر څنګ د خلکو لخوا په ارادي توګه د اورونو لګول هم شامل دي حکومت وایي چې اورونه زیاتره په شخصي ځنګلونو کې لګیدلی دی او دا چې د مخنیوي لپاره دوی پر یو پلان کار کوي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د امدادي کارونو اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې د روان کال د مئی د لومبۍ نیټې نه تر جون تر شپږمې پورې د صوبې په ځنګلونو کې د 300 نه زیاتې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د جون په شپږمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال احمد فیضی وویل چې دا مهال په دیر، ملکنډ، سوابۍ او شانګله کې په ځنګلونو اور لګېدلې او نورو سیمو کې اورونه مړ کړل شوي دي.
واقعات شوی دی. ڈی آئی خان دے، سوات دے، بنیر دے، مالاکنڈ دے، سوابئی دا، مومند دے، باجوڑ دے، لغتی خیبر دے، اگر زنگلم دی ابراز دے تیجی چی غرون دا پاسا اوزا کڑا مار دے سوابئی کے دسی مالاکنڈ بازی دسی دغه دی چی التا ونی نشت دے خو التا گیا گانی یو سے دل سے دا سیجن دیر دی کتا سو زیادہ سی کوہ سلیمان والی ڈی آئی خان کے نو هغه کې ونه ډېر زیات وي. بعضي پکې بلین ټي والا هم دي، بعضي پرایویټ خلک هم دي، دغه سرکاري هم دي.
د بلال فیضی په خبره دا ورونه د اپټاباد ضلع په سلو، د مانسهری ضلع په یو کم 50، د ډېر اسماعیل خان ضلع په 38، د لکی مروت ضلع په 43، او د نوخار ضلع په 22 ځنګلي او غریزو سیمو کې لګېدلی وو چې ځینو سیمو کې اوس هم نه دي مړ شوي. دا چې د دې ورونو لګېدو بنیادی وجوهات څه دي، په اړه د خیبر پختونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی کنزرویټر یا خوندي کوونکی عبدالبصیر وویل دغه وجوهاتو کې د موسمی بدلون تر څنګ ګڼ شمیر د انساني مداخلت وجوهات هم شامل دي.
زیات کوم انساني وجوهات دي، هغه چې کوم دا د مالو مال چې کوم خلک کې د مال دران ګرځي د ګډي بيزو مال نو دا یې را دي تور باندې دي کنه دا اورونه ور کوي. نه لور ډیر وجوهات یې لږ چې کول ته ونه کټ کوي، نو یقیني خبر ده چې دا ونه کټ کوي نو حالت چې پر یا روټي ګرم کولو پر چې بندوبست کړي نو اور د خامخابلې یا سیګریټ او چکه یاغه دغه سي به احتیاطي سره ولي نو هغه نه کوم دي کنه اور دغه سي دا سي مو شي چې دا کوم ور مالونه ګرځي دی او کونه کانه و خوېږي او هغه بل سره ټکرو سي هغه نه سپارک توڑ سي او هغه چې دا کنه چوکې واسټ ډیر زیات وچ وی نو هغه چې دا کنه اور ډیر زړه خلی او هغه نه هم
د راپورونو له مخې د قبایلي د لو په ځینو ځنګلونو کې اورونه تر ډېرو ورځو پورې لګېدلي ول او په ډېره تیزۍ سره نورو ساحو ته خورېدل. پخوانی چیف کنزرویټر عبدالبصیر د دې تر شا د وجوهاتو په اړه وایي
په دې کې چې کومه دکن یو قسم تیل وي عام ډېر زر به اور اخلي او د اور زیاتولو چې دکن هغه پایس جوړېږي دا موږ ویلې سو چې هر کله دا ډېر زیات شي نو دا به کینوپی فایر موږ دغه تواوی به دا دغه
په ټولنیز پاڼو خپرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په ډېره غیر پېښورانه انداز او په ډېر کم افرادي قوت سره د ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د مړ کولو هڅې کېږي. حتی د بلوچستان په شیرانی ځنګلونو د لګېدلي اور مړ کولو لپاره د ایران نه د اوبو پاشلو لپاره د یوې الوتکې مرسته واخیستل شوه. د جون په شپږمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چیف کنزرویټر اعجاز خان در وویل چې دا مهال په ځنګلونو کې د اورونو پاړه په یوې حکومتي پالیسۍ جوړولو کار روان دی چې له مخې په ځنګلونو کې د اور مړ کولو لپاره د ضروري آلاتو ترڅنګ سلور ډیویژنل دفترونه هم قائمیږي.
انتظامات ناکافی دي. ما حکومت ته ویلي دي چې د صوبې لپاره د یو هیلیکاپټر سخت ضرورت دی چې په بیړني حالاتو کې کارولای شو. له دې علاوه موږ سره آلات هم پوره نه دي. په تیرو څو کلونو کې زموږ د محکمې شپږ اوه کسان دا ډول اورونو مړ کولو پر مهال سوځېدلی او مړ شوي. بله لوی ستونزه دا ده چې زیاتره اورونه د حکومت په ملکیتي ځنګلونو کې نه بلکې په هغه شخصي ځنګلونو کې لګېدلي چې پکې ونې خورې ورې لګېدلې وي او د ځناورو د خوراک لپاره پکې خپل اورونه لګوي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا په ځنګلونو کې د اورونو لګېدو له امله د شو زیانونو کره شمېره نه ده معلومه، خو د جون په شپږمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځنګلونو د صوبایي محکمې چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې پلټنې روانې دي او سورزو کې به د دې زیانونو کره شمېره معلومه شي.
د مجید بابر رپورټ. اوریدونکو، د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم ویل کېږي چې اورونه لګېدلي دي چې په ځینو سیمو کې اوس مړ شوي. د ځنغوزیو او نختر ونو په ګډون د 100 کیلومتر په ساحه کې ډیره ونی سوزول شوی دی د د ورونو لقبل سوزیدل دی د کونړ د وسیدونکو په وینا د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن هم هڅه کوي چې هغه مړ کړي. تفصیل د نوریاس نوری پر رپورٹ کې.
د کونړ د چپې درې د بدګاد کلی اوسیدونکو جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوی چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی تقریبا چې زمونږ څلور جماعتونه دي، په څلور جماعتونو کې مونږ وینا کړل چې ټول څوک پاتې نه شي او ټول لاټې چې کلی څوک پاتې نه شي. ساحه ډیره زغلله، تقریبا
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي دي دغه اور او د زیانونو په اړه وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګیدلی او هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډیر بې حسابه قوي ځنګلونه ول چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزي او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول مې د تللي دي. د خپګان خبره ده دغه دویم د جودان اور بلو د نن شپاړسم تاریخ ده. نن فضل د خدای دی اوس هم هر څه دا او د ولوسنه پیره په پیره د کلیوال حالت دی او دا ګندې د شاوخوا د منطقې صافي اور مهرسو ده. یو 9% اور مهرسو ده ان شاء الله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګل د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا ځنګل او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلی اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي. او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګل پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام اداوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډېره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ له ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د ځنغوزیو له ونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کوفي غاړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
پدین کوم شالې ورو ته وګي اوس پته د نن ورځې د خبرونو ځینې مهم هغه وای ما د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک نن په درځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. هغه د پاکستان له د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری سره په غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د پاکستان او جرمني تاریخي اړیکې به دوامدار وساتي. دواړو وزیرانو د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړې او طالبان حکومت یې غوښتل چې د نړیوالو توقعات پوره کړي. او بل خبر دا چې د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکو ویلي د جون لشپګم راسی په دې ضلع کې ماشومان ته د پولیو وکسین ورکولو ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روان زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوس په درته وړاندې کو د مشال ریډي مجله په د دې اونۍ په گنه کې د طاهر اپریدي د تلین په اړه لیکوال مخام خټک سره خبري شوې. صادق ژړک بیا خپل یو سو شعرونه وایي او همدارنګ په گردیز کې د کتاب لوستنې د اونۍ او د پښتو د ورځې په اړه مطالبه ته هم په خپرونو کې ځای ورکړل شوی دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ مو هم په خبرونه کې مهم مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او خپل ادبي تنده خړوبه کړئ. د پکتیا په مرکز گردیز کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شو. د پکتیا اوسیدونکو د کتاب لوستنې د دود د عامولو په لاره کې د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور بلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې پروګرامونو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورت کې
د پکتیا د گردیز خار په عمومي څلور لار کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمزي مشال راډیو ته وویل لدې کار موخه کتاب لوستنې ته د خلکو هڅول دي.
موږ د کتاب نندارتون چوک ته راوړو تر څو پر عامو خلکو کې د لیوالتیا پراخه کړو، کتاب ته خلک راوهڅو، مطالعه ته راوهڅو او دغه تشویق کې پیدا کړو. متاسفانه سي خلک د ټولنیز شبکو لامله د کتاب څخه ډیر لري سوي دي. هڅه کوو چې په دغه برخه کې خلک راوهڅو، کتاب ته راجلب کړو، د اخبار لوستنې ته راجلب کړو او علمي ډګر پیاوړتیا ته وهڅو.
د پکتیا اوسیدونکو او د نندارتون ګډونوال د اقدام سای او د ورته نورو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا اوسیدونکو انور شاوی:
هغه ټولنه کامیاب وي چې هغه کتاب سره تعلق ساتي، کتاب سره تړاو لري، هغه کامیاب دی. په نړۍ کې ګورو هغه دولتونه په نورو ملکو باندې بچیان کې چې هغه کتاب سره تعلق دی زیاتی، کتاب کې پوهه لري. موږ په ټول ملت باندې غږ کوو، په خاص کر په ځوانانو باندې چې مطالعه وکړي. کتاب دی ژوند ملګری ده، کتاب دی انسان ظرفیت جوړوي، کتاب انسان کې استعداد پیدا کوي.
د پکتیا یو زده کوونکی عاشق لاوی دا ډول برنامه زده کوونکی او محصلان هڅوي چې کتاب لوستنه کې نور هم کوخه وکړي.
موږ ډیر خوشاله یو، باید داسې پروګرامونه نور هم لا پسې زیات شي چې تر څو زده کوونکي پوهه سیږي چې دا درګم ته پروګرامونه تراشي او مطالعه وکړي او دوی پوهه سیږي چې کتاب سره مینه پیدا کړي. او موږ ګورو چې زړه زده کوونکي د کتابو سره خلک کتابونه لري پاتې دي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په زرمات، سید کرم او څمکنه یو ولسوالیو کې هم کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې په موخه د کتابونو ورته نندارتونونه جوړ کړي.
اسی خو د فبروري 28مه د مورنوي ژبو د نړیوال ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې فرهنګیان د مئی 29مه د پښتو د ورځې په توګه لمانځي. په دې ورځ دوی ژمنه کوي چې د خوږې پښتو لپاره به نه ستړي کیدونکي ګامونه پورته کوي. زموږ همکار اسمت ساروان په جرمني کې میشت فرهنګیال احمد ولی اسکزي سره په همدې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتله چې د پښتو د ورځې لمانځلو ته دوی څنګه ګوري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوه دي، یو هغه کسان دي چې له مینې څخه او له اخلاص څخه او له حرص څخه وایي چې دغسې ورځې لمانځل که عملي کار ورسره ملګری نه وي، دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي. او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغه سي کلتوري ورځي دغه سي د پښتو ژبې ورځ ولمانځل سي هغوی ته ورپه یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي، دغه هغه پلویان دا خبره کوي او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې دې ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نو شکل یادوي دی غوښ میر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده، د خلکو لپاره دا موضوع تکرار شو او نور د پخوا په شان نل منځي؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دی د هغو کسانو شمیر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي دوغوی شمیر زیاد سوی دی چی پکشی که دلچسپی آخی پکشی که لیوال چالری دوغو شمیر هم زیاد سوی دی. البته داده دیسر هم که دلشی تردلی خبر وی چی پتی رو کلونو کی پا مجموع کی دا افغانانو دا پشتنو شمیر زیاد سوی دی پا سوشل میدیا کی زیادتر و کسانو سوشل میدیا تلار مندلی دا پا دی ترد کی کوای ما گتور کار یو داده چی داغ زواناس مشتاسو چی دی هغوی د پښتو لپاره لیکنې کوونکو شعرونه لیکونکو او په مجموع کې د کار کوونکو بیوګرافیانې د هغوی تعارف او د هغوی په هکله معلومات هم خپریږي چې موږ تاسو په سوشل میډیا کې وینو او دا چې څومره زیاتو کسانو کتلي وي او څومره زیاتو کسانو ورته تبصرې لیکلي وي دغه یې شریک کړي وي هغه پر دې دلالت کوي چې دغه لیوالتیا زیاته سوې ده او زیات توانان او پیغلی هم په دغه موضوع کې دلچسپی لري.
یو شمیر خلک خصوصا هغه کسان چې د پښتو نړیواله ورځ ډیر لمانځي یا ډیره توجه ورته لري هغوی وایي چې د دې ورځې د لمانځلو له برکته د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې پخوا به په نورو ژبو باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې، تبصرې بې کړلې، اوس پښتو ته مخه کړې ده. دا خبره څومره سمه ده؟
زیات داسې پوستونه موږ تاسو وینو چې په هغه کې د سوشل میډیا کاروونکي دې ته هڅول کیږي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې پوستونه وکړي او ځکه چې دغه کمیونټي چې ده یا دغه ټولنه چې ده چې دغه سوشل میډیا کاروي د پښتنو هغه غټه سوې ده، نو هغه څوک چې یو پیغام لري د یو چا پورې خپل نظر لېږدول غواړي که هغوی په پښتو باندې لیکنه وکړي نو بیا دغه کتونکي زیات سوي دي. نو دا په خپل ځان کې هم یو هڅونه ده او دا چې اوس په رښتیا هم ده دغه د وجې څخه دغه شمیر زیات سوي دي کنه دا څوک اټکل کولای شي، خو په دقیقه توګه فکر کوم به څوک ونه کړلای شي چې وایي چې رښتیا داسې ده کنه ده.
د احمد ولی اسکزی خبرې موریدې. لنو موري سره زموږ همکار اسمت ساروان مرکه کړې و. تاسو مشال رډوی مجلې ته وګورئ چې زه نجیب عامر د تاوړاندې کوم.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
اوس ته یو تللی ادیب طاهر افریدی یاد مانسو. د ادم خیلو درې د بوړي کلی اوسیدونکي دی نامتو ادیب خپل ټول عمر په کراچۍ کې تیر کړی و او همالته وفات هم شو. هغه د افسانو، راپورتاژونو او ناولونو ګڼ کتابونه لیکلي او د جرس په نوم خالص ادبي مجلې تر کلونو کلونو پورې خپل مالی لګښت له کراچۍ نه خپروله، خو اوس د هغه د ابدي بیلتون کال ووت. ما دا غوی له نګدې ملګری ادیب او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې.
نه چاپ سار خو زما تر خیال شته هغه چاپ شوی ځکه چې په کم په کابل کې په کندهار یونیورسيټي کې چې هغه باندې کم پروګرام شو دا هغه چې کوم مقاله وي کوم ځو شو هغه چاپ دی او بل دادی چې پروګرامونه دلته نن څلور بجې چې کم دی زمو د جرس ادبي جرګې پروګرام د پاغې باندې دغه په یاد کې او دغه شاته نور ځایونو کې په باندې بچهان مرکز کې په باندې پروګرام شو داسې نور ځایونو کې په باندې پروګرامونه شوي دي تیار سب باندې او د هغې داسې خو نور څه آثار وو نه مختلف ادبی پانے پنوم باندھے آگے چاپ کرے دے گیا
معلومات نہ لری اپ لمڑی زل بابا سمرا کتابوں
سفرنامی او دا ټول چې کوم ورسره یوزې کونو دا تقریبا تر شلو پورې کتابونه راغی جوړی چې هغه دی چاپ کړی دی دا ټول کتابونه چې پخې کې سمور ته شوی دی او صدا غیر تخلیقی کتابونه دی لکه مرتب مطلب دا دی چې ګوته قلم ته پژړا شو خطونه د امزا سره دا سې چې دا مرتب شوی کې دا مرتب شوی کتاب نو دا دا غي دی هغه نه لوري جرس جاری غزل نمبر چاپ شو بیا نظم نمبر عنایت اللہ کاسی سے دوبارہ چاپ کرے ہو دا نظم نمبر صحیح مدہ چیزوں نے چکم دی دے با جوندے ساتھی ہو جوندے بھی انشاءاللہ
صحیح او مخام خٹک سے دوی چې دا جرس مجله تر تاسو یاد کړ چې لاسو کلونو نه زیات هو چلو ولا او دول لاسو کلونو پورې خو بیا په داسې وخت کې جرس بند هم شو چې لکه په خپل د مشورتیا په لحاظ د معیار په لحاظ په پیک باندې وا په سوکه باندې وا د غره د دې سو جواب د پیسو مسله وا ک تایر سے نور عمر لحاظ نه ستړ شو بیا مجله د په ژوندون هم ډیر کلونو نه چاپ شوه
مایوسی
پہ کوم حوالہ
مایوسی پہ دی حوالہ وفات شو وفات پا کال باندې هغه ته صدارتی وارد چې کوم دغه اناوس کیږي الکه موږ ډیر به اومه چې دغه حقدار الکه دا دغه په ژوند حقدار یو
بالکل
ګوچ هغه ته په ژوند باندې هغه چې کوم ولس مشر چې کوم دی اشرف غنی وتی واد ور کړي بیا سخ په دلته لاړ مصر زری نظر سره راغلو او دا غي چې کوم نمائنده دی ازمون سره راغلو هغه واد وته ور کړ هغه اوس زما په زی دغه اني شاهد یم سترګو لیدل زور سره
صحیح
نو دا چې هغه غي ته په ژوند کې خو دلته چې کوم غي توقع وا چې راکدا په ژوند کې او هغه به دا توقع لرله او د نظم نمبر نه پسته هغه دا توقع لرله او شاید چې دا غي چیز نه پسته هغه بیا شاید زړه ماته شوی وو لازمی خبر محسوس کریو مسالہ نو تا وقت مسالہ نو نور سے او چې په کم ټیمه بند کاږي چې محب وزیر غوندي تاند او زلان کس ور سره موجود و
صحیح
نو او ډیر خم لکه هغه چې ور سره به کله شو نو به جرس لا ډیر مخکې تلو
صحیح
نو زما ځن زما خپل خدا زما راي ده زما سوچ ته چې دې شي زه غلط یم خو زما سوچ ده چې څنګه ور سره ډیر نږدې پاتم نو ما ته دا اندازه ده چې لګره چې شاید د دې وجه نه
او د طاهر صاحب خو ځینې کتابونه په اردو کې ژباړل شوي وو که د نیخ په نیغه په اردو کې لیکلي وو
اردو کې لیکلي دیدن چې کوم وو هغه د دې په اردو کې وو او ځنه بیا تیری آن کې خوبصورت ہے چاته په اردو کې لیکلي او ناول وو بیا دا چې کوم د پښتو ته ژباړلې ده میاخیل
بارکوال میاخیل
بارکوال میاخیل او دغه شانت کانو کې رګونه چې د غاصل منګل سره بشبانه لیدې رګیسن په نوم باندې
صحیح
کانو کې رګونه چې اردو ته نو دا څه چې کوم دي دا غي دا زنه سيزونه چې دا سري چې هغه د دیدن او تیریان کې خوبصورت ہے دا دی خپل اردو کې لیکل خو دا دې چې دا ناولونو د دوه افسانې تیم موضوع دا ټول د پښتو پلاټ او چوکاټ دا ټول د پښتو
صحیح
په اردو کې
صحیح
نو دا دا موږ غوړو چې هغه چې کم زمون ماحول او هغه اردو ته هغه اړول نو زما اردو خو نور ماحول او ټول څه چې کوم هغه دا بختو
صحیح ما خام خټک سپتا سو په کراچي کې یو د طاهر صاحب سره ډیر نږدې پاتې شوی استه له دوستانو څخه یې درته وای چې داغه داغه لمرګ نه پس چې په پښتو ادب کې کومه خلا پیدا شوی و هغه به سګ ډک کړی شي کنه
یار زه وایم چې بالکل هم ګوره خلا یا کومه تشه چې وي هغه ډکیږي خامخا هغه د زخم په مثالی بیا ورور 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 هغه ځای ته راشي ډکه شي خو سوال دا دی چې آیا هغه به هغه شانته ډکه شي
صحیح
دا سوال دی هغه شان ځکه خو بشي څوک خو به ځایونه شي خو ګوره کل وقتی افسانه نگار کل وقتی رپورتاج نگار کل وقتی سفرنامه نگار دا مونږ ته پکار دي هغه د درې واړو سيزونو کل وقتی کول هغه هغه افسانه نگارو کل وقتی مونږ سره دلته کل وقتی افسانه نگاران چې کوم دي شته زمونږ سره اوس په دې ټیم چې دي کل وقتی افسانه نگارانو کې یو نوم چې کوم دي هغه مونږ په جار غستلې شو هغه فاروق سرور دی چې هغه د افسانی کل وقتی لیکوال دی دا سي نور نمونه شته هغه لیکي افسانی لیکي خدا دی چې یو کتاب دو کتابه یا هغه بیا دا دی چې آیا طاهر صاحب چې په کوم انداز باندې ولیکل چې هغه کله د بیانیا افسانی وخت نو هغه هغه بیانیا افسانه هغه ځای ته ورسوله چې بیا کله د علامتی افسانی وخت هغه په علامتی افسانه یعنی د نورو ژبو سره د پښتو افسانه هغه شان ته سر په سر کړه بیا چې کله د تجریدي افسانی وخت نو هغه بیا تجریدي په هغه تجریدي افسانه هم هغه نورو سره سر په سر کړه اوس مسله دا ده چې آیا داسې بوي چې هغه اوس فرض کړه بیا د تجریدي افسانې نه پسته بیا چې کوم د اوس بیانیات خلق را واپس شوی دی آیا دا د بیانی چې کم نور ژبو کې په کم معیار لیکل شي آیا مونږ بل لیکوال چې کم دغه هغه معیار اوساتی کنه دا سوال به خامخای نشه خو بډکه شو آیا په هغه انداز بډکه شي دا سوال به باقی
مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره خبرې کولې اوس کوټي ته ورزو هلته لیکوال او شاعر صادق جړک سره خبرې کوم هغه لوی وګدي ناروغي بیرته را پسیدلې او وایي چې غواړي په نګدي راتلونکي کې د بیلا بیلو ادیبانو لسګونو کتابونو ته د چاپ لار برابر کړي
ډیر مننه نجيب اورورا ژوندۍ اوسي زما ژغ کڅو کوري هغه ته هم سلامونه اونې کیلي
وعلیکم السلام
بس دا خو دا کال یو نیم د لوی ناروغي ورسته
اها
ځنګړې ډول د دی روزې ل 15 می ورسته
اها
زه دې نتیجې ته رسیدلم چې زه یو بل ډول کیفیت سره مخ کیږم
صحیح
او هغه ماته بیلابیل نصرونه راکې یو بیلابیل شیرونه راکې یو نوی چوکاټونه راکې
ها
نو دا څومره چې پښتانه زهیر کړه افغانان زهیر شو را سره وی جړل دوا وی راته وکړي نو وڅ چې زه دې شیانو ته ګورم او کله چېړنې په برخه کې د تحقیق په برخه کې یا د تخلیق په برخه کې یا د نثر په برخه کې د هنري نثر نو خدای شته چې زه دغه دوره پر ما په ژوند څه کم 50 کلن یم په دې 50 کلنۍ کې پر ما کله هم نظر اغلی لکه دغه روزی ل 15 سم چي دا
صحیح. او جړک سپ تاسو خو چې نا جوړ نه وې نو مجلې به مو چاپ کولې او سیمینارونه مو کول او کتابونه مو چاپول او هغه کتابونه چې نه پیدا کېدل به مو راوځي کړل لکه د نور محمد ترکی کلیات او دغه شان کتابونه یا د کاکړیو غاړو باندې چې کوم تحقیق خو اوس چې ناجوړه وي او بیا بیرته خشوي هوډ مو هماغه مره قوي دی اوس هم په هماغه لارو باندې سفر کوي غواړي چې هماغه سي کارونه چې تاسې پریخي وو اوس بیا هماغه شان ترسره کوي.
ډیره مننه دا ډیره ښه پوښتنه وکړه. مش په 2002 کې تاسو معلومه ده چې پښتو ادبي غورزنګ بنسټ کې شو.
bale
اوس 2022 کې شل کالې پوره دي.
اها
نو لږ تر لږه بیا یو غټه دا وسو چې د دې تنظیم د لارې پښتو نړیواله مرکه په 2006 کې رامنځته شو. ها نو ان شاء الله تعالی که خدای کول موږ د شلو ډیر شو کتابونه په شاوخوا کې
اها
دا سې کتابونه چاپ کوو چې هغه به د پښتو ژبې ادب تاریخ فولکلور او تحقیق په برخه کې ډیر لوی کومکی چې د پښتو ادبي غورځنګ او پښتو نړیواله مرکه لخوا وسی لاس پنځلس کتابه کمپوز دی واته نورم تر کمپوز لاندې دی. یو ډیر غټ کتاب چې په لومړي ځل په کندهار کې علامه عبد الله حبیبي د خوشحال خان خټک کلیه د خوشحال مرغلری په نوم چاپوي هغه هم تر کمپوز لاندې دی تر چېډونو لاندې دی. غواړو چې دا په ماغه دغه کې څومره ارزښت درلود چې په لومړي ځل په کندهار کې کم دیوانونه او کلیات چاپ شوی دی موږ د خوشحال خان خټک څخه پیلو.
صحیح. او د دې دومره تحقیقي کارونو منډو ترډو منځ کې هغه شاعر صادق جړک خو ستړی شوی نه دی شعر لیکي کنه؟
نه نه شعر جن لیکو بیا خمرو شعر خامخال
زمون کار خو زیاتره شعر سره دی نو مونږ به غواړو چې تاسو نه سوپر چې داسې شعرونه وورو چې تازه مو لیکلي نو سره تاور وای اوس
تازه خو مینن سار چې کوم نظم لیکل دی خو ډیر وګت.
صحیح.
هغه خو ډیر وخت هغه غنه شم درته ویلای.
ها ها.
او دا یو یو لړۍ ما په دې روز اختر نورو سره شروع کا.
صحیح.
مژ کاکړان دی انجلی ته چوری وایو.
ها ها.
بیا دا خپل یو فلسفه لري خپل یو دغه لري چې هغه به په نصر ډول خلق ول ولي.
ها ها.
نو زه د چوری سره خبرې کوم بیا دا د چوری چوری ژغ دی بیا به چوری ژغ را دي چوری بیا لکه کنه. نو ما درې ژغونه لیکلې دي زه دا تاسو ته وایم چې تاسو کوم یو خوش سي هغه اوریدونکو ته واوروي
د
چوری ژغ لومړی.
نو اوروي مهرباني
وای نازک زما د زړګي توان دی نازک زما د زړګي توان دی دای جانان دی دای جانان دی دای پېکای دی دای ژړای دی دای تندای دی دای زړګای دی دای زما کوشلې وربل دی دای زما د ټکری بل دی دای پاوال دی دای لوال دی دای بډای دی دای غونډای دی دای زما د زړه مرجان دی مرجان چې سم ګلان دی د سلمی بیبي پیزوان دی پر پښتو ډیر مې ربان دی زمر چوری چې بویل زمر چوری چې بویل پښتنو نازک ایمان دی د دروغ چې وی ورور ګران دی دا ورسته کاکړی غاړه ده چې ما په دې مستلی دا پښتنو نازک ایمان دی دروغ چې وی ورور ګران دی.
وا دا خو نو یو نوې تجربه مونږ تخکاری او ډیر خوند کوي شړک سپ
ډیر مننه په دې کې چې ما د سلمی بیبي د ازما د ډاکټرې لار خو دا و
ډاکټر سلمی شاین
په ورته وینا کې ویلو ډاکټر سلمی شاین دې په خپل وینا کې ویلو چې شړک زما د پوزې پیزوان دی یعنی زور باندې خپایم دا مې خپل استاد په تاوړي د خدای دې ژوندې راته لري. ارمان لرم اور لڑونی ځان لړم ځان بے اور سوزوم لخوشی څخنن مرم د خوب آل زدر کوم و ممړل پردیسی خو خو مانا زک په خوب لیدي توبه د خوب له خوشحالي.
واه 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 اخره کې بیا کاکړې غاړې ترغلې کنه.
مانا زک په خوب لیدي توبه د خوب له خوشحالي.
ها 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 صحیح.
او دریم د چوری دریم ځغ دی دا بیا پر کاکړې غاړه ختمي شي.
ها ها وایو مهرباني
استاسو په کور کې بمشپوي ستا په کور کې بمشپوي دا ببل رنگ خوګوي ستا بزل پزما بغوتی دا بزما مست نه شوی استاد دستور ګو کس سردی خو نه خو لاند زما لیمو لیموی زموږ ټاک به بس برای وي کوم سر غوڅ پتی شوی ته به دا فلسفه ستا یې ته به دا فلسفه ستا یې ته به دا کاکړی وایې یہ بمست تب وای را نزدې سچدر کجی را نزدې سچدر کجی لمړو هم زوندې جوړه جی
ها 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 ډیر ښه ډیر ښه بیا خیره کې ککړې غړې ترخ لې خوندې وکړه او ډیر ښه نوې تجربه ده خلګي
دا په دې طرز کې ما دا ټپی چې دی لنډي اغه ما ځای کړی دی یو شی درته وایم چې د ټپی حق پر ځای کم زکه ټپه ز لمړی بولم تر کا کړی یو کنه
صحیح اغه بم راته وای ک جړک صاحب خدای راته وای چې دا ټوله خبره د انجلی له طرفه شو لکم څه جواب ورکې کنه پم دی انداز کی
اغه بیا په بل پړاو کې راځي
خالی کلم دی یعنی
نو وسره سره نشته
سما دا خو وسره ته چی شاوره وای
بس دا ورستای ته غدر ته وایم چې شہید باز محمد کاکڑ ته چې پر اتم اگست 2014 کې په کوټه کې د زمر وکیلان شهیدان شو د د په ځای کې یو کتاب مخکتنه واغ ته زتلم پر لارې مې د یو ورکوټي نظم ولیکي چې پر ټپه ختمیږي وای دا د کن د غرونو باز دی پر وچته پرواز دی په نرخونو پویدلو د نرخونو یا هوا په نرخونو پویدلو د نرخونو یا غاز دی دا زموږ د کاله چلی او د خپل کاله شاغلی چلی مړه کړل موږ پوهیږو د زموږ کامی راز دی کامی فکر چې ژوندی وي زموږ کاروان به ګړندی وي روندی وي ګړندی وي با بیړۍ به بیا ختمیږي اشغیلوه به هم ورکیږي په دې راز یاران پوهیږي د قانون پوهان پوهیږي دا ټپه ورته ډالۍ ده دا وزمه ورته ډالۍ ده دا درنه ورته ډالۍ ده د تور توپک استاکارا د تور توپک استاکارا د شو ځوانان خون بستا په غاړه وینه
واه جړک صاحب غمگین شیرو خډیر خم ولیکلو
ډیر مننه نجیب صاحب
نو بس ته د ژوندې او نظمونو کې خوده نوې تجربه کړي تازه تازه د کوم غزل خم لیکل نه چې غم راتوره
ستاره ستاره غزل خو ډیر دی
او یو
سار خو مشپج لیکلی وی
یو راته ورو پروگرام کې به د یو غزل ته ځای ورکو جړک سره
بس دایو به درته وایم ممکن ستاره ډیر خوخه چې زکه چې تا په پیښور کې وخت یې کړی کنه
bale wo
او د پیښور غبین به د خامخا خوړلی کنه د تارو جبی یې راځه کنه
بالکل او نو پیښور په خپل غبین
غزل د پلند بار کې دا پلند بار کې یو غزل دا وای زدی جار شمه تر جبا زدی جار شمه تر جبا ته غزل لیک جالبا
واه
لیونی زلی ونیم ستا پر لبا ستا پر لبا
ډیر
سترګی مته ورو دواړی دغه خوند کوي زما ربا حسن نمونه وسندار تشنه لبا او استاد خلی لاړه دوا ده
واه
استاد خلی لاړه دوا ده لجرا وڅ څو جبا استاد خلی لاړه دوا ده لجرا وڅ څو جبا او په ویلو به دې موړ کړم په ویلو به دې موړ کړم د ژړک مینا جبا ز د جار شمه تر جبا ته غزل لیک جالبا
واه ژړک سیب ډیر خوند یو کو مننه بدر نو کو چې موږ له مو وخت راکو خدای پاک مو صحت خلر چم داسې ښه شیرونه لیکي او خسته مې خپل نه جوړوي
بس په دې ورستۍ کې باید خپل ملګری کې باید چې دا ژغ دا ټوله کتابچې د ملګری سالم جوګیزی راته نیولې وي د ډیر مننه کوم او ستاسو مننه کوم چې لمر سر په دې پروګرام کې مل شو
د صادق جړک له همدې مرکی سره د مجلې دا غنه تړو بلونه با یو وار بیا د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیم اوس اجازه راکړئ د الله پامان.